آزاده په چپو کې
در امواج آزادی سلامونه ستړي مشه د آزادۍ په چپو کې پروګرام ته مو زه فرید سیال د قدر جالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوم. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون چهارشنبه د ډسمبر 18 په کابل کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د آسیایي چارو د رئیس او د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر له ځانګړي استازي محمد رضا بهرامي سره په لیدنه کې ویلي افغانستان باید نور د مسلې په توګه یاد نشي. هغه د دریز په تهران کې د ځانګړو استازو د وروستۍ ناستې په اړه د معلوماتو تر اورېدو وروسته څرګند کړی. امیر خان متقی زیاته کړې چې د دوی د حکومت بهرنۍ تګلاره د خپلو اساسي اصولو په چوکاټ کې سیمه ییزو هیوادونو سره له فعالو او په همکارۍ ولاړو اړیکو ملاتړ کوي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې محمد رضا بهرامي ویلي ایران غواړي چې د طالبانو حکومت د سیمه ییزو همکاریو د یو غړي په توګه رول ولري او همدارنګه یې تهران ته د رسمي سفر په خاطر د ایران د بهرنیو چارو د وزیر رسمي بلنه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر ته رسولې ده. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د ځانګړو استازو او روسیې ناستې د یکشنبې په ورځ د ډسمبر 14 په تهران کې ترسره شوه. د هغې ناستې د اعلامیې په یوه برخه کې ویل شوي چې ګډون کوونکو هیوادونو پر سیمه ییزو همغږۍ او د ستونزو او شته ننګونو د حل لپاره د سیمې پر مرکزي رول ټینګار کړی چې پکې د افغانستان اړونده ځینې مسایل هم شامل دي. په دې ناسته کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق ویلي وو چې د افغانستان له خاورې څخه د ترهګرۍ ګواښ د سیمې له جدي ننګونو څخه دی او ټینګار یې کړی چې د طالبانو حکومت باید د ترهګرو ډلو د بشپړ او بې توپیره پاکولو لپاره عملي ګامونه واخلي. خو په ټوله کې نن په خبرونه کې د ایران او طالبانو د حکومت پر اړیکو خبرې کوو چې په وروستیو دوو ورځو کې دغه چارواکي چې افغانستان ته سفر کړی و امیر خان متقی سره یې نور پر کومو مسایلو خبرې اترې کړې دي او دغه سفر د افغانستان او د سیمه هیوادونو لپاره په څه معنا دی؟ آیا ایران غواړي چې طالبانو سره خپلې اړیکې پراخه کړي؟ او دا چې متقی په دې ناسته کې یادونه کړې چې افغانستان باید نور د مسلې په توګه باندې یاد نه شي، دا په څه معنا ده؟ آیا کم ستونزې او کم مسایل چې یا اندېښنې چې د افغانستان ګاونډي په ځانګړې توګه ایران او پاکستان د طالبانو له حکومت لري آیا ټولې حل شوي دي چې طالبان نور نه غواړي په سیمه ییزو ناستو کې دغه ډول د افغانستان مسایل د مسلې په توګه باندې راپورته شي؟ دوه قدرمن میلمانه هر یو د سیاسي چارو شنونکی میرویس اشرفته او اختر محمد راسخ سره په خبرونه کې دي. تاسو دواړه ستړي مشه، مننه چې وخت مو پرې خو د پروګرام کې را سره ګډون وکړي. اشرفته صاحب، پیل کې تاسو ته راځم که تاسو راته وایست چې د امیر خان متقی دا ایده چې افغانستان کې نور کم مسایل د دوی په باور باندې یا د افغانستان مسله راپورته کول په سیمه ییزو ناستو کې چې دا یو مسله ده، یا د افغانستان د خاورې نه د ترهګریزو بریدونو په اړه باندې د ګاونډیو هیوادونو اندېښنه، یا په ټوله کې دغه ډول چې افغانستان باید د مسلې په توګه یاد نه شي بلکې د افغانستان په پرمختګونو د افغانستان په لاسته راوړنو دغه ډول ناستو کې خبرې اترې وشي، څومره پر ځای ده؟ د افغانستان وسنی بحرانی وضعیت سره او عینی واقعیتونو سره اړخ لګی یو کنه؟
بلنه سمو پمننه، سلامونه او احترامات وړاندې کوم تاسو ته محترم راسه سپته او ټول ګرانو اوریدونکو ته. زه ویل سم چې په دغه مورد کې هغه کړنه او اجراءات چې د ایران د اخوندی رژیم له طرفه کیږي او د افغانستان په اړوند هغوی ځان ته حق ورکوي چې په یو لړ داخلي مسایلو کې هم لاسبهانه ولري. زه فکر کوم د ډیپلوماتیک لحاظ د افغانستان د مسؤولو کسانو چلند قانوني شکل لري. هغوی کولی شي چې خپل ګټو په خاطر او دا چې افغانستان ایران سره د 900 کیلومتره لا زیات مشترک سرحد لري، سیاسی اړیکې لري، اقتصادي اړیکې لري، د مرزي امنیت د خاطر د تروریستي فعالیتونو پر ضد همکاری او د اوبو په حق له د هلمند حقابه په حق له دغه روابط باید وساتل سي، دغه امکانات باید همیشه مد نظر کې ونیول سي. مګر دا چې هغوی د یو فعال سیمه ایز سیاسي ځواک په شکل غواړي چې د افغانستان په داخلي مسایلو کې په غیر مستقیمه توګه خپل هغه د جاسوسي زبرته ویل سم، اکثره متاسفانه په دا تیرو درې څلور لسیزو کې په افغانستان کې ډیپلوماتان لږ معلومیږي. اکثر کسان استخباراتی اشخاصی چې مقرر شوی دي او د استخباراتي لحاظ د افغانستان د مسایلو سره وي تړاو لري. ایران هم داسې دی، پاکستان، حتی انګلیسانو، امریکایانو، دوی ټول د افغانستان په داخلي مسایلو کې خپل منافع لټوي، مګر د افغانستان هغه اساسي ملي ګټو ته پاملرنه نه کوي. زه فکر کوم د اعتراض یا دا تلویحی اعتراض د افغانستان د چارواکو لخوا بیزای بنه ای.
اوس دا کوم هیئت چې کابل ته ورغلی دی او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت کې ناسته درلوده، ستاسو په باور باندې هغه د استخباراتي اړخ به څه وي؟ یعنی په دې کې ځانګړې ګټه د ایران لپاره څه ده؟
دوی خو په دغه موضوع باندې اعتراف نه کوي، دوی خو ټول مطالب د ډیپلوماتیکي لحاظ تشریح کوي. مګر موږ او تاسو په دې باور یو چې متاسفانه دا چې موجوده سیاسي حاکمیت په افغانستان کې هغه بین المللي معیارونه تر سره کړی نه دي، دا یو روحانه او پداګه موضوع ده. مګر دا چې ایران په دغه کې چې شلته یې د خپل غتو د خاطره کم اړخو ته توجه کوي، متاسفانه اوس تقریبا ټول وادونه ایران هم په دغه په افغانستان کې خپل مزدوران، خپل جاسوسان، خپل ګوډاګیان لري او دوی غواړي چې د دغه قانوني اړیکو له طریقه هغه حلقاتو سره، هغه ګروپونو سره د ارتباطات ونیسي او د افغانستان د سیاسي مسایل په آینده کې خپل رول حتمان ولوبوي. نو دوی چې په ظاهر د امر کې د اقتصادي، سیاسي او امنیتي مسایلو په اړوند خبرې کوي، دغه تعامل ضرور دی. مګر دغه تعامل اول د رسمیت پیژندلو معنا نه ورکوي، دویم دا چې بالکل صادقانه نه دی او دغه مطالب د موجوده سیاسي حاکمیت له طرفه هم پیژندل شوی او دوی هم غواړي چې ډیر په احتیاط سره پر دغه مسایلو باندې دقت ولري.
مننه کور ودان اشرف صاحب، تاسو ته بیرته راګرځم. راسخ صاحب که تاسو ته وایست لکه څنګه چې اشرف صاحب یادونه وکړه، دغه اعتراض چې طالب چارواکي په ایران یا په ورته نور هیوادونو کې راټولېږي او افغانستان د یو مسلې په توګه باندې یادی، دول چې تر یو ځایه د طالب چارواکي اعتراض سم نه و، لکه څنګه چې دوی څرګندونه درلودلې، ځینې نور اهداف دي چې د افغانستان ګاونډي په افغانستان کې لټوي. که چیرته دغه اعتراض د طالبانو سم وي او دغه غوښتنه سم وي چې باید افغانستان نور د مسلې په توګه مطرح نه شي، ولې طالب چارواکي نه توانېږي نړیوال بنسټونه یا حد قلم دغه د افغانستان ګاونډي په دې راضي کړي چې د افغانستان حکومت ته یو ډول مشروعیت ورکړي، په رسمیت وپیژني، بغیر د خزو د حقونو د موزونه نور د ستسدي چې دغه هیوادونو مخانيسي؟
سلامونه ګران قدر خورجان تاسو ته او محترم اشرفته صاحب او تاسو د پروګرام اوریدونکو ته وړاندې کوم. ګورې د اشرفته صاحب خبرې بالکل د تایید وړ بولم. زه ویلای سم افغانستان د نړۍ ابو القدرتانو په دغه حالاتو کې چې فعلا افغانستان قرار لري او لاس او ګریوان دی ولسونه، دا د دوی د استخباراتي او سیاسي اهدافو کړنه ده چې افغانستان په دې ناخوالو کې ډوب دی د انیمه پیړۍ. او زه ویلای سم د پاکستان او د ایران له ادرسه چې کوم وړاندیزونه د منځګړیتوب او د خیر او د په مختلفو عنوانونو وړاندې کیږي، دوی خپل ګټې په دغه وړاندیزونو کې او په دغه ناستو کې او په دغه منځګړیتوب کې ګوري. دواړه هیوادونه موږ ته خن نظر یا د نیک او د خیر لاس د وجودولو لپاره دوی هیڅ کله هم د ترجمن سوی نه دی. دوی خپل ګټه لري، دوی خپل ګټه لټوي، زمون په وژنه کې، زمون په تباهۍ کې، زمون په نظامونو د ړنګولو کې د دوی ډیر لاسونه نغښتي وو. هغه نظامونه چې د نړۍ سره د سیاست په ډګر کې سیاسي فعالیتو ته دنګلای سو او په سیمه ایزو حالاتو کې د ښه مدیریت کولو چمتو انسانان یا چمتو نظامونه مو لرو، د هغو د ړنګولو دپاره همدغه دوه ګاونډي هیوادونه ول چې زمنګ نظامونه ړنګ کړل او افغانستان د دغه ناخوالو او د دغه بحرانو سره لاس او ګریوان کوي. څنګه چې د طالبانو له لوري، د وزارت خارجه د ادرس له لوري کمې تصامیم د دغه ناستې پاکله چې په تهران کې د افغانستان د مشکلاتو په عنوان یا تر چتر یا تر اجنډا تر چتر لاندې تدویر سوله او دوی پکې ګډون ونه کوي، دا ډیره سالمه او د پرځای پریکړه وه چې دوی وکړله. ولې دوی غواړي چې نړۍ ته داسې وښيي چې د افغانستان جغرافیا د توریزم جغرافیا دی، افغانستان جغرافیا د ناامنۍ جغرافیا دی، افغانان یعنی تروریستان، افغانان چې داسې نه دی، داسې دی چې خپله د توریزم پالونکي روزونکي د دغه مسله ډلو جوړونکي همدغه ایران و چې اشغانه ایران مونږ ته جوړه کړله زموږ د نظامونو د ړنګولو دپاره، او افغانه جهادي ډلې پاکستان جوړه کړله، او دا اوس داعش سره د دوویشتو ډلو ټپلو د استخبارات پاکستان په وزیرستان او په بلوچستان کې جوړه کړې ده، او تربیه کوي او منطقې ته د ناامنۍ دپاره استوي. تاسو ولیدل چې حتی د افغانستان داخل کې چې کوم تروریستي عمل ترسره کیږي د داعش پورې اړه نیسي، او داعش د استخبارات پاکستان تر چتر لاندې فعالیت کوي.
په بخښنه سره چې تاسو خبرو کې مداخله کوم، کچیرته دغه پریکړه چې طالبانو په دې ناسته کې ګډون ونه کړو، دغه تروریستي ډلې چې تاسو یې نمونه واخیستل په دوه ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان پورې اړه لري، بیا ولې د طالبانو حکومت نشي کولای په نړیوال سټیج باندې دغه دریز ښکاره کړي، نه یوازې ګاونډیو هیوادونو ته چې د افغانستان شاوخوا پراته دي، بلکې نړۍ ته وښيي چې کچیرته د افغانستان نوم د تروریزم سره تړل کیږي، دا اصل کې د افغانستان په خاوره کې د تروریزم مده نه کوي، دا په دې دوه ګاونډیو هیوادونو کې کوي چې هغه په نړیوال سټیج باندې خوده غشيغي وهي چې دا ټول مسایل د افغانستان راپورته کیږي. ول طالبان دا وړتیا نشي پیدا کولای شي په هغه هیوادونو کې چې ساسي د خبرو پر اساس تروریزم پکې واقع انده قرباني افغانان او افغانستان ور کوي.
بالکل خورجان زبا دا وایم چې ول د تروریزم چا جوړ کړل، تروریزم مفکوره د کوم ځینې جوړه شوې ده، تروریزم چا اکمال کړي، چا صحنې ته راوستي، تروریزم د عربي هیوادونو د ځپلو لپاره د عراق او د سوریې او په دغه سیمه کې د ناامنیو لپاره او د اسرائیلو چتر د لویولو لپاره جوړ شول. بیا دا تروریزم څنګه انتقال شو افغانستان ته؟ کدا چې وایم چې دغه جهادي ډلې دا ټول تروریستان ول، نو دا تروریستان خو پاکستان جوړ کړي. کدا چې وایي په واضح الفاظ وایي کچیر دا اوس دا دوی ډلو ټپل شي جوړی شوی دی، د چین، د تاجکستان، ازبکستان، آسیا یې میانه، د همدغه ایران او د نورو هیوادونو لپاره، دا خو د همدغه د غربي نړۍ د پلانونو سره سم د پیسو او د ډالرو په ورکول او د عربي شیخانو په ملاتړ باندې او کومک باندې دغه پروګرامونه مخته ځي. نو زه ویلای سم د تروریزم تر عنوان تر چتر لاندې د یمن د جغرافیا د یو ځل بیا په وینو لمبولو او بل نوي جګړو ته ور داخلول او د روسانو او د چینایانو په وړاندې په ځغرده درېدل او د دوی د پلانونو او د تکامل او د اقتصادي پروګرامونو د معنی کېدل او په آسیای میانه په زیر مو باندې حاکمېدل، د افغانستان په دغه مدنیاتو حاکمېدل، دغه تروریزم جوړ شوی دی د غربي نړۍ له ادرسه او د پاکستان او د ایران په واسطه دا روزل کېږي او مخته وړل کېږي. په ایران هغه څوک نه دی چې پرونه پورې همدغه سوریه کې داخل کې وشل، همدغه په تورستي ډلې د دوی نه ول چې په عراق کې ورور ناخوالې رامنځته کړلې، اوس چې د ایران مخنیوی د تورستي ډلو ټپلو چې په عربي ملکونو کې وه د هغه مخنیوی سوی دی، اوس هلته چې ماته خوړلې ده اوس غواړي یو ځل بیا په افغانستان جغرافیا کې خپل دغه تروریستي ډلې ټپلې او جلسي ډلې ټپلې بیرته جوړې کړي، او ځان په دغه منطقه کې چې څنګه د پاکستان استخبارات په دې منطقه کې ځان ډېر د دغو په دغو بازیو کې او په دغه لوبو کې ډېر ځلانده مخته روان دی، ایران استخبارات هم غواړي چې په دې سیمه کې دی پاکستان پر وړاندې په استخباراتي کړنو کې دوی هم اول او په دویم خط کې قرار لري.
یعنی ستاسو په باور باندې په بخښنې سره ستاسو په باور باندې دې د اړتیا نشته چې طالبان په نړیوال سټیج باندې دا غږ پورته کړي چې د افغانستان ګاونډي تروریزم روزي او بیرته د افغانستان په نوم باندې پای ته رسېږي ځکه چې نړیوال مور سره حمله سي دي.
دقیقه ګورو دغه شرایط نه مهیا کوي چې طالبان په نړیوال بیس کې د خپل ناره د خپل سپیناوي د خپل د تروریزم د سپیناوي لپاره عقلن هلته حضور ولري او خبرې وکړي. ولی یوې خوانه د طالبانو نظام په رسمیت نه پیژندل کېږي، د بل لوري نه هغه چوکۍ چې په نړیواله اداره کې د افغانستان دی هغه نه ورکول کېږي. په درېیمه کټګوري کې یا د دغه استخباراتي لوبه کې همدغه غربي نړۍ وه چې طالبانو سره په دوحه کې وکړه وکړي او هغه داسې وکړه نه وکړي چې دا اوس دا خلک په دغه نظام په دغه شکل لاړل. وکړه یو نه اوسوه، مګر وخت چې دوی قدرت ته ورسېدل د دوی سره بل دوه مخه لوبه وشوله چې یعنی هلته پریښودی هغه هلته اوس په رسمیت نه پیژني، یو سخت مشکلات سره لاته ورګبیروان کړی. همدغه ایران او پاکستان دغه اوسني حالاتو کې تاسو وګورئ په ملوغاو افغانان بیرته استوي وطن ته تر څو په اقتصادي بحرانونو کې را خلک ډوب شي، تر څو دوی ته بحران د مشکل د اقتصاد او د امنیتي سکتور کې را پیدا شي. د دوی د هیوادونو چې دغه خلک ورځي زه مطمئنه مچې په فاطمینو خلک برواني د هغه خوانه د داعش خلک برواني داخلي او دغه ډلې ټپل بیرته داخلي او بیا په دغه ډلو ټپلو د افرادو نه بیا په
افغانستان کې مننه راسخ سه بیرته تاسو سره ګرځم. اشفته سب کې تاسو سره ته وست لکه څنګه چې راسخ سه به ولي ګوندی هیوادونو د تلار جوړ کړی د کومې بدبختیانه چې پسې مې کې رامنځته کیږي د افغانستان په نوم او د طالبان حکومت په نوم باندې وډول پایته ورسوي او د چانس باندې برابرې چې په نړیواله کچه باندې طالبان حکومت خپل غږ پورته کړي. کچرته د نړیوالو شرطونو ته وګورو د طالبان حکومت رسمیت پیژندلو لپاره د خزو مسایل دي چې نجونو ته د تعلیم اجازه ده، خزو ته د کار اجازه ده او همدارنګه ټولګډونه حکومت د دې تورته مسایل یادونه کړي ده. خای یا ظاهرا د سخکاری چې د دې شرایطو پوره کول ډیر د طالبانو په لاس کې دي او دومره به کېدای شي د افغانستان په ګاونډیو پورې اړونه لري. ټول فرمانونه او د خزو اړوند حقونه او په مال کې دلو دغه مسایل چې رامنځته شوي دي د کندهار نه فرمانونه راځي، ستاسو په باور باندې د دې تر شام د نړۍ د لوی قدرتونو د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو لاس ده چې هلته یو طرف نه تړي د بشری حقونو په نوم باندې، بل طرف نور باندې د تروریزم په نوم باندې دغه ډول استخباراتي لوبې تحمیلوي او په منځ کې طالبان هیڅ هم نشي کولای؟ داسې ده او کنه طالبانو کې ستونزه ده چې دغه مسایل مراد کړي، د خپل لاس کار دی حداقل لار به پرانیستل شي چې طالبان په نړیواله کچه باندې وکولای شي رسمیت ترلاسه کړي او دغه مسایل د افغانستان په نوم باندې پای ته ورسیږي.
اولی سیال ز فکر کوم چې په دغه اړوند متاسفانه نه یوازې موجوده حاکمیت چې په دغه تیر رسول سیزو کې په افغانستان کې هسه حاکمان راغلي دي چې دوی سیاسي قدرت او دولت د ځان د پاره فکر کوي. دوی فکر کوي چې دولت په اصل کې یو خدماتي مؤسسه، چې دغه خدماتي مؤسسه په هیڅ شکل باید ایدئولوژیک ونه کړي. د اوم د ثورنه شروع چې دغه فاجعه رامنځته شوه په هر نظام کې دغه مطلب متاسفانه په دغه منفي شکل باندې روان دي تر ننه پورې. دوی فکر کوي چې دغه زموږ ایدئولوژیک حاکمیت باید د خلکو پر وړاندې ودرېږي او هر څه چې دی زموږ د ایدئولوژي په خدمت کې باید ووسی. د چپ نه نیولې تر تیر جمهوریت او تر نن پورې متاسفانه دوی فکر کوي چې دغه حاکمیت دغه دولت زموږ یو غنیمت دی، سیاسي غنیمت دی، موږ جهاد کړیو نو اوس حق لرو چې دغه دول اجراءات باید وکړو. اساسي مشکل په دغه مورد کې دی چې موږ درنه په افغانستان کې، یعنی موجوده سیاسي حاکمیت درنه په افغانستان کې دغه امکانات و نور ته برابر کړي چې اوغوی د افغانستان په داخلي چارو کې لاس وهنه وکړي او نیوکه ولري چې په تور د مثال دا د شزو حقونه بالکل یو طبي مدني بشري حق دي ولې دوی باید واخیستل شي، ولې دوی دا امکانات ونه لري چې خپل درس وایي یا مثلا کار وکړي یا په اقتصاد کې ونډه ولري. زه فکر کوم دغه موارد بهانې نه دي، تورونه نه دي، دا متاسفانه هغه اساسي حقونه دي چې د موجوده حاکمیت د طالبانو له طرفه بالکل مد نظر کې نه نیول کیږي، او اجراءات مستقیمه قانونمند اجراءات دوی پی نه کوي. تقریبا د درې کاله لا زیات وخت دا خبره و چې دا سرپرست حاکمیت دي، دغه سرپرست څنګه اصلي ته تبدیل شو، کم معیارونه یې درلودل. افغانستان د اول سر نه په ملل متحد کې غړیتوب درلودل او رسمیت درلودل، متاسفانه اوس دغه امکانات دغه چانس لا ته ورکړی، ځکه چې دوی دغه بین المللي او نړیوالو موردو پاملرنه نه کوي، او هر څومره چې خلک هم ورته نارې وهي چې دلته باید دغه مشروعیت دننه په افغانستان کې د خلکو سبا اخیستل شي. حد اقل موږ د خپل دود پر اساس لویه جرګه لرو، د یوې لویې جرګې له لارې نه دغه مطالب باید قانونمند شوی وای، مګر دوی یوازې د خپل ایدیولوژیک ګټو د خاطره د شریعت نه هم یوازې هغه مشخص طالبانی قرارداد ورزنه جوړ کړی، او د خلکو سره د داد میلیونونو خلکو سره هسې بیعت غواړي چې نه د بیعت مجلس ورته برابري، نه دغه مشخص شخص د لیدلو امکانات شته چې خلک ومني او سره خبرې وکړي. یو ځل چې پیدا شو شاه اړه ول و د خلکو په وړاندې، نو زه فکر کوم دغه مشکل درنه په افغانستان کې دي، دغه مشکل د طالبانو له طرفه دي. دوی باید ځانونه اصلاح کړي، او خصوصا د افغانستان و دغه بیچاره او تباه شوی خلک ته باید توجه وکړي، او خپل مشروعیت دوی نه وغواړي. هغه وخت زه فکر کوم په نړیواله کچه هم دغه مطالب حل کیږي، او لاره ورته پیدا کیږي چې څه رقم دغه تعاملات په معیاري توګه ترسره شي.
اوس چې دغه د ایران چارواکو افغانستان ته سفر کړی و، لیدنې تر سره کړې دي، او د افغانستان سیمه ییز هیوادونه هم د افغانستان په مسایلو باندې سره ناستې کی، ساسي په باور باندې په ځانګړې توګه د ایراني چارواکو سفر کابل ته څومره کولای شي په سیمه کې تغییرات راولي، یا د روسیې پالیسیو ته یا د پاکستان په پالیسیو باندې به څه اغیز ولري کنه؟
زه فکر کوم چې دغه تعامل ضروری دی، مګر په دغه تعاملاتو کې د روسیې نه نیولې تر ایران او تر نورو هیوادونو پورې متاسفانه صداقت پکې موجود نه دی. دلته به نو دی موجوده سیاسي حاکمیت د طالبانو مجبور دی چې دی ویني چې ایران په تور د مثال د افغانستان مسأله ځانته یو موضوع جوړي، او په سیمه کې ورځنی کته پورته کوي. نو صداقت چې نه، او سیاسي عوامل ډیپلوماټیکان نه، او وی جاسوسان یا هغه کسان چې د استخباراتو لارې نه کار کوي په هغه شکل باندې د نړۍ په افغانستان کې لاس وهنه ولري، نو فکر کوم چې دلته باید دغه موضوع کې امکان ولري چې امداز چې وی راغلي دی په افغانستان کې، وی د په یو شکل وویل شي چې د افغانستان ګټو ته باید پاملرنه ولري، او همیشه داسې دا چې دلته منګارتاوې موجود دي، دا یو خبره ده دا چې هغه په کې لاس وهنه کوي، او د افغانستان ملي ګټو ته توجه نه لري، او یوازې خپل ګټو ته ژمن دي، او غواړي چې د نړیواله په کچه د افغانستان په اړوند بیا منفي خبرې راپورته کړي. دا نه به د هغوی حق نه دي. زه هیله لرم چې دا ځل دوی به خبرې شي چې دغه مطالبه ته د ایرانی استازو توجه او پاملرنه ورته وګرځي، او د افغانستان منافع ته اووی هم په صادقانه توګه تاسو وګورئ. پاکستان مثلا خپل داخلي مشکلات سره کم پر طالبان باندې اچي، البته تروریزم په ډیر شدت سره د پاکستان د منافع په مقابل کې اوس معلومی جزئیه چې پاکستان په خپل دغه شرایط وته جوړ کړی وو، او همیشه یو شل چې د پاکستان بهر افغانستان ته باید دغه پروژه عمل وکړي، مګر اوس وګړي د خپل کارونو نتیجه اخلي، او درنه په پاکستان کې ورته جنجال جوړ شوی، مګر دا وګړي نه غواړي چې اعتراف وکړي. دا چې نړیوالو ته غواړي چې بیان کې چې نه دغه مشکلات د افغانستان مشترک پیدا دي ایران هم یو څه کم په دغه شکل باندې اجرات کوي چې زه فکر کوم په اوله سر کې باید دغه صداقت دوی ولري دغه تعامل ضرور دی مګر په دغه شکل باندې متاسفانه د عملی امکاناتو باندې زه فکر کوم چې هیڅ کله به پیدا نه کی تر څو چې هغوی خپل اجراتو ته تغییر ونه راولي.
مننه راسخ سب کتا سره ته وایس لکه څنګه چې اشبته سبیا دونه وکړه پد پاړی کو کې یو څه باید صدقات وسی که سم هر هیواد غواړي چې په خپل منافع لپاره د خپل ګټو لپاره کار وکړي. ساسې په باور باندې کې چیرته پاکستان یا چیرته ایران واړي په صدقانه ډول باندې یا ادي اقل د دوړو هیوادونو په ګټه لیوبل سره اړیکې وپالي څومره به د اوسنی وضعیت سره متفاوت وي؟
ګوري اول خو به دا ووایو چې آیا تاسې دا لیدلی دی چې یو څوک پسه د لیوه توکید او لیوه ته ووایي چې صادقانه دا پسه ته وساته؟ هېڅکله هم. افغانستان دغه ایران او پاکستان ته ډېر ښایسته پسه ده چې د هغه د وړیو نه هم استفاده کوي، د هغه د غوښې نه هم استفاده کوي، د هغه د هر څه نه استفاده کوي. بناءً اول خو دوی دغه صداقت ته نه دانګي، هېڅکله نه دانګي. تر هغه ور چې خپل افغانان په خپل منځ کې سره کینونو موږ د خپل کور یا عمل په کور بدله نکو، موږ خپل سیاست داسې عیار نکو چې د نړۍ سره په سیاسي برخه کې او په ډیپلوماتیکو اصولو سره برابر سیاست نکو، هیڅکله هم ایران نظام د ایران ستراتیژي اساسي اهداف د افغانانو د تباهۍ لپاره د پاکستان د استخباراتو اساسي ستراتیژي چې جوړه شوې ده د افغانانو د جغرافیا د لوټولو او وژلو او تباهۍ لپاره جوړه شوې ده. بنان که تاسو بیا د دوی نه دا هیله لرئ چې دوی د خپل ستراتیژي بدله کړي، پاکستان د دغه اهدافو لپاره جوړ شو چې افغانان به نه پرېږدي چې سیال شي. ولې موږ دښمني کړې و درې ځلې د انګلیسانو سره؟ د هغه دښمني تسلسل پاکستان مخته وړي او ایران د دغه لپاره چې دا وایي چې دا خاوره زمونږ د تا چې وګوري دا اوس هم ایرانیان کله کله دعوه کوي د افغانانو باندې ډېر پسپک لهجه، حتی وایي چې حیوان اجازه ورکوي خپل پارکونو ته خو د افغان اجازه نشته دی. نو د دنه معلومیږي چې ایرانیان او پاکستانیان د دغه دواړو استخباراتي ادارو زمونږ د ښېګڼې او زمونږ د سعادت او خوشبختۍ لپاره ګامونه نه پورته کوي او ستراتیژي ته هم تغییر نه ورکوي. دا موږ باید چې زمونږ سیاست مداران، زمونږ رهبران، زمونږ دولت مداران باید خپله ستراتیژي د دوی په وړاندې بدله کړي، د سیمې په وړاندې او د نړیوالو په وړاندې هغه ستراتیژي خپله کړو تر څو موږ نړیوال له ځان سره ولرو او دوی هم وشو کولای په ځای کېنو. دا د دوی د غناستې د دوی د
خنې سره راسته په بخنې سره په بخنې سره دا یو به یو څه کلشې پوښتنه مې ځکه چې ډېره تکرار شوې ده. خو په داسې شرایطو کې چې طالبان ښځو ته حق نه ورکوي، د خپل حکومت یا حق خلق دي، د دوی خپل ولس شه، د دوی تر حاکمیت لاندې ژوند کوي، څه ډول د دغه اتفاق د دغه پالیسۍ د رامنځته کولو چې د پاکستان او ایران په وړاندې ټول افغانان سره یو شي، د څنګه لار جوړېدلی شي؟
قربان دې سم، ما مخکې اوس باندې ټکی تر اصله ما ولې د نجونو مکاتب بندي، ولې د خویندو په وړاندې د کار دروازې بندي کړې دي؟ دا هم یو سیاسي او استخباراتي پروژه ده، دا هم د همدغه پروژې له ادرسه د دنیا د نړۍ سره سیاست کول او د یوغون امتیاز اخیستل دی. بیا مو ځوایم چې دغه د نجونو مکاتب بندول د شریعت اسلام له ادرسه هم ناروا دي، د انساني کرامت له ادرسه هم ناروا دي. خپل طالب هم خپېږي چې دا کار زه ولې کوم. ګوري عزیزانو، د اوساما بن لادن بهانه چې څنګه په افغانستان باندې وټپل سو جوړه سول او دا سړی څنګه د سودان نه راغی او بیرته راوسو په مجاهدینو هلته ځای په ځای کوي او بیا په درهاو دوی ته پاسپورټونه ورکړ شو، بیا دغه لوبه بیرته راواړه ول او په موږ باندې شل کاله جګړه وته په اشغال و، دا ټول د استخباراتو لوبه ده په سیاسي چتر لاندې. زه بیا هم وایم د نجونو مکاتب خوشي کول، د خوندو په وړاندې کار دروازې خوشي کول، دا د سیمانه ورکه چې موږ نور د پردو د اهداف لپاره دلته پروژې نه جوړو، دلته موږ خپل د کور د مشکلاتو د حلولو لپاره باید لاس پکار شو. چې په دې کې طالبان تر اوسه ناکام دي، په دې کې د طالب رهبری کړي بل خصوص ادرس امیرالمؤمنین چې دی، دا په دې کې سبا د ورځ د تاریخ په وړاندې د ولس په وړاندې به دا به پدې ټکو باندې کلکېږي چې په ویشتمه پیړۍ کې د افغانستان یو څوک چې ځانې امیر المؤمنین نوموي هغه دغه یو ظلم او دغه یو د ترقیو د پرمختګ په وړاندې ودرېدی. یعنی د حبیب الله کلکانی نه به په ډېرو منفي الفاظو باندې ورته لیکل کېږي، ولې چې دوی دغه نننی حالات چې په افغانستان راوستی، نیم نفوس د زندان کې اچول او د دوی په وړاندې د علم د ترقۍ د پرمختګ د آرامش ټولې دروازې بندول، دا ظلم دی، دا جبر دی، دا د تاریخ جبر دی چې په مونږ باندې دغه زموږ سیاسیون په یوه چیره د شریعت باندې په مونږ باندې دا تپي. که نه مونږ باید دغه شان خپل کورني دنده انجام کړو تر څو مونږ مشروعیت له ادرسه د نړۍ سره مشروع سیاست او ډیپلوماتیک لار خپل کړو.
دا زموږ
هر چا چې دغه کار وکړي، زه په دې باندې ایمان لرم که طالبان نن دا مکتب خوشي کړي، د ښځو د نجونو په وړاندې د کار دروازې خوشي کړي، والله په ویلا دوی په انتخاباتو ډګر کې انتخاباتي ډګر هم ګټلی شي. ولې دا تیر پنځه څلوېښت کاله داسې بد اعمال زموږ سیاسیونو وکړله چې نور په هغو باندې څوک اعتماد نه کوي، په هغو باندې څوک نه درېږي، هغو باندې هغوی غلول او د هغو کړنه وه چې دغه افغانستان په دغه ناخوالو کې ډوب دی.
مدنه کور ودان تاسو بیرته راوګرځم. اشفته صاحب، که تاسو راته وایست د ایران نه که پاکستان ته ورشو، په کومه ناسته کې چې جوړه شوې وه د پاکستان استازي ویلي چې باید په دې باندې طالبانو حکومت غور وکړي چې د افغانستان خاوره د ترهګرو په ځاله باندې بدله نه شي، او بیا یې دا کړې ده چې په پاکستان کې هر ډول ناامني د افغانستان دننه طرحه کېږي، او په دې وروستیو کې دغه جګړې چې د افغانستان او پاکستان تر منځ وي، که دې ته تاسو لږ لنډ نظر واچوئ چې د دې آینده د افغانستان لپاره او د طالبانو اړیکې له پاکستان سره چې ډېر وخت دا کېده د طالبان د پاکستان زیږنده ده، دوی د پاکستان حکومت چې په تیر جمهوریت چپا کړو ډېره ونډه یې پکې درلودله، د هغوی په سقوط کې بالاخره دوی وو چې طالبان یې په کابل باندې واکمن کړل، د دوی دواړو دغه ترینګلې اړیکې د افغانانو لپاره څه پایلې لرلی شي؟
ګوري، دلته پاکستان د یو لر هغه پلمې او بهانې چې دننه د افغانستان سره هغه کولی شي چې راپګوتی کی، هغه د پلمې په توګه هسې کاروي چې هر څه چې په پاکستان کې نن مشکلات دي د افغانستان له طریقه او د افغانستان له خاورې څخه مشتره رسیږي. دا خو هسې نه دي، نړیواله کچه هم ټول نړیوال خلک د پوهیږي چې پاکستان څه چې کرلی وو اوس یې ریبي چې په د افغانستان په حق له هاندې دیموکراتیک خلک د خلکانو د پرسمیانو نه نیولې، حتی دغه نه مخکې د مرحوم داود خان د وخت نه رانیولې چې پاکستان افغانستان ته پروژې جوړولې او دغه امکانات د غربیانو له طرفه ورته تمویل کېدل، د هغوی په خبره باندې د کمونستانو په مقابل کې دغه تنظیمونه سره ودرول، افغانۍ په پاکستان کې جوړ شو، اشتیانه په ایران کې جوړ شو، او د هغه وخت د تروریزم رسمي تربیت، تمویل او تجهیز د پاکستان کار وو چې تر ننه پورې ادامه لري. نن هغه موضوع د تنظیمونو نه بیا طالبانو ته ورسېدل، د طالبانو اوس داعش او نورو د هغوی په خبره باندې دوه ویشتو نورو تنظیمونو او تشکلاتو سیاسي تروریستي تشکلاتو ته رسېدلي. دغه د پاکستان رسمي سیاسی کرنی دی چې دوی دا کار کوي. البته نظامیګران د نظامی لحاظ مسلط دی، کله نا کله په پاکستان کې یو نیم بند دموکراتیک نظام را منځته کیږي، بیا ژر چې مثلا یو څه په امریکا باندې بده ولګي یا په انګلستان باندې بده ولګي، بیا هغه د ثانی نه وباسي د عمران خان په شکل، او یو نظامیګر قدرت رسي. همداسې ورځې د مخه د پاکستان اساسی قانون تعدیل شو، د پارلمان او د ملي شورا خپل امتیازات لاسه ورکړل، او سچو عاصم منیر ته ورسېدل. دا د ډیرم ځل لپاره اوس عاصم منیر غواړي چې امریکا ته سفر وکړي. دوی درنه په پاکستان کې اساسی مشکلات دوی خپل دي، تقریبا د 1800 جنرالانو څخه خصوصا 500 جنرالان په پاکستان کې د پاکستان تقریبا د 90% لا زیاته د ملي غیر خالص عواید په خپل لاس کې لري. د سیمنټو د فابریکې نیولې، د اجوې د فابریکې نیولې، تر هر څه چې په پاکستان کې په اساسي او په کتلوي شکل تولیدات لري د جنرالانو په لاس کې دي، لکه د ترکیه په شان، لکه د یو نیم نور هیوادونو په شان. متاسفانه دغه نیمګړتیاوې پاکستان و دغه حالت رسولی، مګر د تبلیغاتي لحاظه هغوی دا امکان لري چې متاسفانه دننه په افغانستان کې موجوده سیاسي حاکمیت د افغانستان د خلکو د حقونو دپاره ځان ژمن نه بولي. دغه ناپیدا امیر چې په افغانستان کې حاکمیت لري، دا حتی د بیعت زمینه هم برابر نه کړل. حتی مخکې مویل چې لوی جرګې ته هم دوی ځان مکلف نه بولي چې د افغانستان د خلکو سره په یو شکل، په قانوني توګه، په دودیز شکل، په سنتي شکل دغه امکانات سره برابر کړي. نو د دې خاطره دغه پلمې، دغه بهانې زموږ نننی واوي موجوده حاکمیت او تیر نظامونه دغه امکانات و بهرنیانو ته ورکول، خصوصا پاکستان ته، خصوصا ایران ته او یو نیم نور هیوادونو ته. یعنی دا دغه مشکلات زموږ خپل نننی داخلي مشکلات دي چې موږ باید خلکو ته توجه وکړو. او دغه قانونمنده اساسي او اولینه حقونه دا د نجونې د مکتبونو یا مثلا د شته د کار او د اقتصاد په برخه کې ونده درلودل، دا خو یو طبیعي حق دی چې نه اسلام ورسره مشکلات لري، په هیڅ یو شریعت کې نه دی راغلی. باید د طالبانو په دغه شریعت کې هم باید دا نه وي، مګر چې دوی د پروژې په شکل امریکایي او د نورو پروژې دي چې دوی په افغانستان کې پلي کوي، دا خو د دوی مشکلات دي. تر څو چې دغه مشکلات دننه په افغانستان کې دوی حل نه کړي، دغه پلمې د اجنبیو، د بیگانګانو، د پاکستانیانو، د ایرانو، نن په یوه د انګلیسانو، د امریکایانو او د نورو پلمه به همیشه موجوده. او وی دغه تړاو کولای شي چې دنه په افغانستان کې په هر امورت کې لاس وهنه وکړي. او د حتی بیا دلته چې یو در ډیر مزدوران او ګډاګیان هم لري، د هغوی راپارایي چې د افغانستان د نوم نه نیولې تر هر څه، د استقلال نه نیولې تر هر څه چې دی، تر سوال لاندې راولي. او غواړي چې دنه په افغانستان کې لکه د پاکستان په شان، پاکستان خو یو ملت نه دی، پاکستان خو یو مشخص خاورې نه درلودل. پاکستان په سره کم باندې ایجاد شوی، هلته فدرالي قومونو د جلا قومونو په توګه د پښتونونو نه نیولې تر کشمیریانو، سندیانو، پنجابیانو دغه شکل لري. مګر په افغانستان دا قومي موزاییک دی، خلک دلته یو د بل سره د زرګونو قانون را پدی خو یو د بل سره تړاو لري، اړیکې لري. او یو ملت دلته موجود چې پاکستان نه لري، افغانستان تاریخ لري چې پاکستان نه لري. د افغانستان خلک ډیر یو لر مشترک افتخارات لري، مشترک دردونه لري چې پاکستان خلک نه لري. دغه موارد متاسفانه د سیاسي عوامل تر اغیز لاندې دغه رقم جوړ شوی چې هغوی ته دا امکانات برابر کړی چې د افغانستان په داخلي او دنننی مسایلو کې لاسوهنه وکړي. او دغه د منځورلو د خاطر دننه په افغانستان کې دغه موجوده سیاسي د طالبانو حاکمیت باید سم چلچلن ولري، درست پریکړه باید وکړي، او دغه پروژې هدایتونه تیر شي. او د افغانستان د خلکو او د ملي ګټو د منافعو د خاطر دوی باید خپل ځانونه اصلاح کړي. او کنه کړي نو دغه مشکل د دوی دی، نو هغه وخت به نو ګلې او بیزای خبرې د نور په حق له فکر کوم چې د قانوني لحاظ او د مدني لحاظ چندان د اوریدلو وړ بنئ.
مننه کور ودان ته سپیر تر وګرځم رسي خبرې به مو واورم. راسخ سپ کته سره ته وایست نه یوازې دا چې ایران او پاکستان هڅه کوي له طالبانو سره اړیکې وساتي، مخالفینو ته وخت نا وخت ناستې جوړې ورسره پاړي کې کیدی او هغوی سره هم په تماس کې دي. د طالبانو مخالفینو سره په تماس کې پاتې کېدل، بیا بیرته افغانستان ته هیئت استول تر څو طالبانو سره خبرې اترې ولري یا دغه ډول ناستې جوړې، دغه په اړه توضیحات ورکړي. ستاسو په باور د چې مخالفانو تم بیا د ناستو کوربه توپ کې څه فکر کوي؟ آیا دغه هیوادونه غواړي بدلون راولي یا بدلون پلار کې ده؟
ګوره بدلون آی کاش کې مثبت بدلون ته دوی ژمن وي، دوی منفی بدلون ته ژمن دي. همدغه کار چې دوی دوه مخه لوبه چې مونږ اوجه دا دوه مخه لوبه کوي، یوې مخې نه د طالب ته ځان ښکاره کوي چې زه ستا د بقا او د بسیا دپاره قدمونه پورته کوم، جل غونډې نیسم او چې ته تر څو په رسمیت وپېژندل شي. د بلې لوري نه د هغه مخالفینو ته دعوت وکړي چې راځئ ما په خاوره کې دفاتر جوړ کړي، مسله کوم هم بیان دي، تور اسماعیل ورته کېنولی دی، مسعود زوی هم ورته راغواړي، خلیلي او محقق و دانش و دانور اتړ اشګانه چې جوړ کړو دا ټول راغواړي. هلته پاکستان عین کار کوي، په اسلام آباد کې د افغانه ډلو ټپلو ټول دغه مخالفین د طالبانو یې غوښتي دي دفاتر ورکوي، او په زمین کې پاکستان هلته نور دوی ډلې ټپلې نور هم جوړې کړي چې د داعش خراسان ته ډېر رشد ورکړی، لاپیګري کوي. دا معنا دا ورکوي چې فقط د د د د پسه او د لیوه لوبه ده، چې دا پسه به څنګه دا دوه لیوان څنګه به شکوي او څنګه به یې خوري. زه فکر کوم چې دغه لوبه د اوس نه چې څنګه شفته سه ویلې چې د پرچمیانو خلقیانو په وړاندې شروع شوې ده، نه خیر، دا لوبه د پاکستان د ایجاد نه شروع شوې ده، او د ایران د شاهي کورنۍ چې وخت هم وه د افغانانو د ځپلو او د افغانستان د عقبګردۍ فکرونه د هغو په دماغ کې وه. دوی په دغونه کلونو کې د هلمند اوبه یې مفت استفاده کړه، دوی د هلمند په اوبو باندې خپل دښتې آبادې کړلې او ښه د اقتصاد خاوندان شول. دغه مس یې په دې جمهوریت کې د ورځې زر لاره تنها ایران ته د هرات له څه ورته هغه تیږي چې ګرم او سوړ وي، یا وایم چې مرمر ورته وایي، هغه به ورته روان و مفت. همدغسې پاکستان ته د ورځې په زرهاو لارۍ زمونږ دا معدنیات روان ول، لرګي روان ول، اوبه مو د کونړ او د مختلف سیندونه دوی ته مفت روان دي. مونږ نشو کولای د خپل د خېټې دپاره وګوله ډوډۍ پیدا کړو، دوی دي چې ټوپکې راوړي او مونږ جنګوي او زما ټول معدنیات دوی غلا کوي. تاسې او خدای هم چې دغه 15 کاله جګړه چې په دې افغانستان کې وه، دا د پنجشیر زمرد چیرته روان وه، دا د بدخشان یاقوت چیرته روان وه، دا د هرات دغه دغه دا تیږې دا چیرته روان وه، دغه د سلما بند چاپ نه پرېښوده چې جوړ شي، دغه اوبو باندې څوک نه پرېښوده چې مونږ حاکمان سو عقلن د هلمند د اوبو نه افغانان هم استفاده وکړي. نو بناء زما په بېسوادۍ کې، زما په فقارت کې، زما په جګړه کې، زما په بدبختیو کې د ایران او د پاکستان ګټې نغښتې دي. مونږ د ایران او د پاکستان نه د ګټو تمه نه لرو، خو د مداخلاتو لاره خپله قلم بدله کړي. دا دوی دي چې یوې لوري نه ځان وښي چې زه ستا مسلمان ورور یم، لعنت دې د دوی په دې اسلامیت او په مسلمانیت، لعنت دې د دوی په دې سپین او توره پګړۍ باندې شي چې دوی ځانونه وروره شیخان مګر په اصل کې شیطانان دي. که پاکستان دی ولا هغه شیطان دی چې هیڅکله افغانان ته به ګټه نه رسي، که ګټه ورسي غاړه به پنده په دغه ژمي کې زمونږ افغانان دوی په دغسې بې عزتۍ چې وباسي. آیا داسې کوي؟ ورسئ دا تاسو خو ژورنالستان یاستئ، ورسئ دا زندانونو ته ورسئ وګورئ چې هغه افغانان هغه پښتانه په څه نامه باندې بندیان دي، په دغه نامه چې فقط ویلی زه افغان یم. نو ګورئ که په ایران کې درته وایم 8000 افغانان په مواد مخدرو په نامه باندې وروره دار ته چې بندیان یې کړل، دا هغه ظالم زمونږ ګاونډیا دي. او زه بیا هم وایم افغان بچای رهبر نه لري، افغان بچای هغه زړه سوان دی.
اوس په دغه سي وضعیت کې په بخښنه سره سخت لکه څنګه چې تاسو د یادونه وکړه چې موږ دوه داسې ګاونډیان لرو چې د افغانانو وضعیت نه درکوي، یا په کوم وضعیت کې چې اوس دوی دي تر ډیره پکې خپل دم دي ګاونډیانو لاستی، خو یو څه به پاتې نه شي. او یادونه باید وکړو چې په افغانستان کې لکه څنګه چې مخکې شفته سه یادونه وکړه، حکیمان هم په دغه موضوع کې دخیل دي، او ښایي د دوی پالیسۍ د سبب شوی دی چې په افغانستان کې یا له افغانستانه بهر افغانان په دې وضعیت کې اوسي. خو دلته خپل افغانان هم فکر نه کوي، مسؤلیت لري، دغه مسؤلیت د افغانانو متوجه کول او یا فکر کوي داسې یو لار که چرته شتون ولري چې که د افغانستان اوسني واکمنان د غاړه نږدې چې دننه مشروعیت ترلاسه کړي، بیا په نړیواله کچه د دغه ډول ګاونډیانو په وړاندې ودرېږي تر څو د تروریزم دغه کوم ملوبه چې روانه ده د افغانستان په نوم پای ته ونه رسیږي، خپل افغانان هم افغانان څه کولای شي؟ څه حل لار شته؟ یا دوی داسې څه په واک کې صلاحیت کې شته که نه؟
ګوري افغانان خو داسې شرایط سره لاس او ګریوان کړی ده چې دوی دغه د خپل د بقا لپاره د درېدو هیڅ نو امید ورسره نه وي. داسې حالاتو ته په دغه نیمه پیړۍ کې راوستل شوي دي. د اعتماد فضا دونه ړنګه شوې ده چې هر انسان ورته مخته شي چې وطن دې جوړوم، ژوند درته جوړوای سم، درته په میلیونو انسانانو ته کوپون ورکوای سم، دغه وطن په اقتصادي او سیاسي برخه کې په نړیوال دیش کې کچیر دي سعودي عرب په کچه نه سم رسولای، د پاکستان یا د ایران کچه رسولای سم، نه دي پرېږدي. ولې مې نه پرېږدي؟ دا د دوی مداخلات. زه بیا هم درته وایم، تاسو لږ در داسې یو قضاوت وکړئ. د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه دغه اخر لس کلن دوره وګورئ او د دې رشد او تکامل دوره وګوري. کله چې جمهوریت اعلانېږي د سردار محمد داود خان په واسطه، دا د دوی عکس العمل وګوري چې څنګه د زموږ ګاونډیانو عکس العمل وښوده او د دغه نظام د ړنګولو لپاره غربي نړۍ، شرقي نړۍ، سی آی ای او آی ایس آی او کاجبي روسان ټول ور واوښتل. څوک دې یو پرچمای مرته جوړ کړي، خلقای مرته جوړ کړي، یو خوالای مرته جوړ کړي، تر څو دا نظام رنګي څه لپاره کدا ولس، آګا ولس، کدا ولس
پښتنم دا د رسېخ صاحب په بخښنې سره چې وخت کم د بخښنې سره پښتنم دا ده چې د تاریخ په اوږدو کې افغانانو وکتل چې ګاونډیانې نه غواړي دوی پرمختګ وکړي او په یو بله پلمه باندې دوی شاته کوي، دوی بې سواده کوي، د تروریزم نوم په دوی تړي، د تروریست نوم په دوی تړي. خو افغانان لام نه دي هوښیار شوي، لام په وطن کې هغه کسان واکمنان دي چې غټه طبقه خلک یې له هر ډول حق نه محروم روم کړی دي. زما هدف دا ده چې اوس دغلته عام افغانان څه کولای شي کنه.
ګوري عام افغانان د پردا لازم او ملزوم دی، دا په فرض عین دی چې راځي د خپل د بقا لپاره، د خپل د بسیا لپاره، د سباون لپاره، د یو کلی ژوندانه لپاره، د خپل د بچو د عقلا ژوندانه، د خپل د خسته کولو او د یو ښه ژوند په لوري د روانېدو لپاره راځي چې سره لاسونه مونږ ورکو. د دغه غلو، جاسوسانو، وطن فروشو، غلامانو سیریم چې پیژندلې دي، نور د دوی سره مه درېږئ، دوی سره ټوپک مه جګوئ، دوی سره خپل بچی قربانۍ ته مه دانګئ، دوی د خپل بچی مه ورکوئ چې د خپل بچی مو وژني. دوی میلیارډران کېږي او ستا بچی قبرستان ته استوي، دوی ورته شهید کېږي. خو درځئ چې سره د دغه لارې نه د امن غوښتونکو خلکو سره، د ترقۍ د پرمختګ د خلکو سره یو لاس ورکو، تر څو دا وطن وژغورو. کله دا وطن 500 کلو نورو د پاره
ترګینړی
او دغه گاونډیان مو جګړو ته نه باسي او 500 کلو نور به موږ په دې جګړو کې روان کوو، منزل بکو.
مننه رسخ صاحب. اشفته صاحب وخت کم د کتا سره ته وایست دغه وړاندیز چې رسخ صاحب وکړو چې باید سوله غوښتونکو خلکو سره ودرېږو، پخوانی جهادین یا کوم کسان چارواکي چې په افغانستان کې وو دوی د باور وړ نه دي، یا ملت کتلي نور په باور نه کوي، طالبان هم دغه دی په افغانستان کې نیم ولس د هر څه نه محروم کړی دی، دغه باوري کسان چرته دي؟ په چا باور کولی شو؟ آیا داسې قوه، داسې خلک، داسې ګوند، داسې ځوانان چرته شته چې افغانان ورپسې ودرېږي؟
اول سر کې خو اول سوال دا اجازه راته وکړي چې یو سوی تفاهم لمنځه وباسو، او هغه دا چې د هفت سعود نه یا د اوم د سعود نه نیولې پاکستان دغه تنظیمونه په داغه جوړ کړل. کنه د هغه نه مخکې د داود خان په وخت کې یو تعداد کسان لته ورغلي وو او هغوی ته دا امکانات برابر شو. او زه هم دغه مسئله کاملا منم چې پاکستان د یو پروژې په اساس انګلیسانو له طرفه ایجاد ول. او رازم استاسو پر خبرې باندې، خوشبختانه نن په افغانستان کې جنگ جګړه قطع شوې، نو دغه موجوده حاکمیت شایي چې افغانستان د نیابتي قوتونو په توګه د پروژې په شکل مخته بینه بیایي. حتما قوانینو ته نظر وکړي، حتما د افغانستان خلکو ته مراجعه وکړي، او دغه د انجونی د مکتبونو د خلاصولو د خاطر، دا د شید د کار د خاطر، او دغه دا چې په افغانستان کې سیاسي حاکمیت باید داسې وشودل شي چې د ټولو خلکو نمائندګي وکولی شي. یعنی د افغانستان ټول خلک، موږ هیوادوال، باید خپل چهره او خپل موجودیت په دغه حاکمیت کې، په دغه سیاسي حاکمیت او دولت کې ووینې، تر څو چې دوی دغه کار نه کړی. یعنی که موږ انتظار وو چې د پاکستان او د ایران څه به وسی، متاسفانه هغه رژیمونه په پاکستان کې او په ایران کې د خپل خلکو د استازو په توګه قدرت نه دی رسیدلی. وګویم قدرت غصب کړی دی او د خپل هوادونو د ملي ګټو پر وړاندې اجرات کوي. نو د خاطر د وګوی نام هسه مثبت امکانات چې افغانستان د راسادر سي دا امکانات تر اوسه موجود نه دي. پر اصلي کې امید دی چې رامنځته شي او زموږ د افغانستان په دننه امکاناتو کې همدا دی چې دغه موجوده حاکمیت د نیابتي قوت د نور د خاطره او د پروژې په توګه اجرات ونی کی باید خپل خلکو سره په کلک ژمنه ودرېږي. مدني قوانین، بشري قوانین، نړیواله قوانین او د افغانستان یو دولت باید اول سری جوړ شي. اساسي قانون باید ولري، مثلا شورا باید ولري، د عدلي او محکمه مسائل باید سره مستقل شي. یعنی په افغاني شکل، په د افغاني دود سره که وی د نه پېژندې دیموکراتیکو معیارونو سره نیغوړي، یا مثلا د امریکایي او انګلیسي په معیارونو سره، د غربي معیارونو سره نیغوړي، دا د دوی حق دی. مګر د افغانستان د معیارونو، د شریعت د معیارونو، د اسلام د معیارونو او د سیمه د معیارونو سره خو باید داسې یو سیال دولت جوړ کړي. دوی یوازې یو ملاکراسي رامنځته کړی او د هیڅ خبرې نه مني. تر څو چې دغه مطالب د افغانستان کې اسلام نشي، زه فکر کوم چې متاسفانه خدای ونه کړي چې بیا افغانستان کې جنگ شروع نشي او د نورو کسانو ته موږ ته پلمې ورته پلاس ورنه کړو چې هغوی دې بیا پروژې جوړې کړي او د افغانستان کې جنگ اجازه بیا په لار روانه شي.
ډېره زیاته مننه له تاسو دواړو قدرمنو، د سیاسي چارو شنونکو میرویس اشفته او اختر محمد راسخ څخه چې وخت مو پریښود راغلي خبرونه کې مر سره ګډون وکړو. د دې لپاره چې اوریدونکو را سره ډېر ستړي نه شي، ورزو د خبرونه په پای کې سندره اورو. هم دې سره خبرونه پای ته رسو. تر بل پروګرام خې چارې ښه وخت.
Listen the pore ore gur gur dor ore, listen the pore ore gur gur dor ore, spina chinashe khwara warashe, swan jalawan umran zur dekram, swan jalawan umran zur dekram. نشنو باران بدشم جانان بدشم، دلتات کو دهار مر جان بدشم، دلتات کو دهار مر جان بدشم، لسند پور ور گر گر دور ور، لسند پور ور گر گر دور ور، دجنو سر خل گئی کڑے تک تور، دجنو سر خل گئی Crete que tore, huete que tore, tore, tore. Listen the pore, pore, gur 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 gur. Listen the pore, pore, gur 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 gur. This simple. والا والا دمن خدای سفای ما کے، دمن خدای سفای ما کے، او دشنو کوتر خل بدشم، عمل بدشم، گر گر زما چم بل بدشم، گر گر زما چم بل بدشم، لسند پور ور گر گر دور ور، لسند پور ور گر گر دور ور، دجنو سر خل گئی کڑ تک تور، دجنو سر خل گئی Crete que tore, huete que tore, tore, tore. Lesson the pore, ore, gore, gore, dore, ore. Lesson the pore, ore, gore, gore, dore, ore. سوی خول گئی کڑے تک تھورے جنو سوی خول گئی کڑے تک تھورے وے تک تھورے تھورے تھورے
ختم زنجیر ختم زنجیر کاش کے تالے دا